پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سي پروگرام ته بخیر راغلاست. دوی به جدي د ازادي راډیو د دې سات 12 بجې دی معذرت غواړم. د ازادي راډیو د دې سات خبر خبرونه رپورټونو او خبرونو ته ځانګړي سوي د نن د شنبې ورځ ده. د حمالیا د ورې د میاشتې 25 منېټه ده. د 1309 هجری لمریز کال چې د 2013 میلادي کال د اپریل د میاشتې 14 سره برابر ده. نن په افغانستان کې رسمن د افغانستان د ولسي جرګې د او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نمونو د ثبت بهیر پیل سو. په خبرونه کې به ورسته پر دې خبرې کوو، خو اول به وار ورکو رضوان مراد ته چې د دې ساعت مهم خبر نه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په افغانستان کې نن راتلونکي ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر پیل شو. د بغلان ولایت پولیس وایي د دې ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې پر وسلوالو د خپل ماین د چودنې له امله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. او متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له ادعا وروسته نن په دې هیواد بریدونه وکړل. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې نن د راتلونکي ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه پیل شوه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې یو مرکز ته ورغی او خپل نوم یې ثبت کړ. ښاغلی عبدالله له نوم لیکنې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې افغانان باید د نوم لیکنې نږدې مرکزونو ته ورشي او د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په دې اړه په روانه خپرونه کې جزئیات اورئ. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې پر وسلوالو پرون د خپل ماین د چاودنې له امله لږ تر لږه 9 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د امنیت قوماندانۍ وایي ذبیح الله شجان ازادي راډیو ته دغه راز ویل چې د بغلان د دوشي ولسوالۍ او پلخمري ترمنځ په لوی لار کې هم د پولیسو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د بغلان د امنیت قوماندانۍ وویل چې د جګړې له امله د لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. نوموړي د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه په دوشي ولسوالۍ کې کابل ته د وارداتي برېښنا جریان هم بند شوی دی. د افغانستان دفاع وزیر پرون د هند له ځینو عالي رتبه چارواکو سره د پوځي همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. دفاع وزارت سرپرست وین جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د هند له بهرنیو چارو، کورنیو چارو وزیرانو او لوی درستی سره خبرې کړې دي.
د افغانستان دفاع وزیر هلته خصوصا د ښوونې او روزنې، د غرض د هند پر ځینو نورو پوځي همکاریو د خبرو لپاره کتنې درلودې. هند په راتلونکي کې د ښوونې او روزنې، د غرض پوځي، خصوصا هوایي ځواک په برخه کې افغانستان ته د نورو همکاریو ډاډ ورکړی دی.
د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د ولسوالیز خوندي باثباته او متحد افغانستان لپاره د ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت د روانو هڅو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. هند تېره اونۍ اعلان وکړ چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته څلور MI-40 ډوله ترمیم شوي هلیکوپترونه ورکړي. متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له ادعا وروسته په دې هیواد هوایي بریدونه وکړل. دا بریدونه د شنبې سهار وختي پیل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه پر سوریې د حملې اعلان وکړ او وویل چې دا هوایي بریدونه په سوریه کې د کیمیاوي او ډلیزې وژنې د وسلو د استعمال د مخنیوي په هدف کېږي. ولسمشر ټرمپ د سوریې ولسمشر بشار اسد ته د مجرم او وژونکي دیکتاتور خطاب وکړ او وویل چې په دوما ښار کې د کیمیاوي د کارولو له امله به لویا بیه پرې کړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال هم پر سوریه وروسته هغې د راکټي برید امر وکړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه رپورټونه خپاره شول. د سوریه دولتي تلویزیون ویل چې د دې هیواد دافي هوا ځواک د امریکا او متحدانو پر الوتکو ډزې کړي دي او 14 توغندي په هوا کې خونسا کړي دي. سوریه او متحد ایران دا برید له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده او روسیه بیا خبرداری ورکړې چې دا حمله به عواقب ولري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نوماند مایک پمپیو وایي له ایران سره اټومي تړون به سم او پیاوړی کړي. پمپیو د سی آی ای یا د امریکا د مرکزي استخباراتو له مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت ته نوماند شوی دی. خاغری پمپیو د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې پرون ویل چې له ایران سره اټومي تړون ترمیموي او کچیرته د سمیدو امکان نو ولسمشر ته به وړاندیز وکړي چې له خپلو متحدانو سره یوې ښې موافقې ته په رسیدو کار وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د نړۍ د لویو قدرتونو اټومي تړون شرمونکی او ناسم بللی دی. هغه د یاد تړون د استعمال لپاره وخت ټاکلی دی او ګواښی کړی دی چې د نه سمیدو په صورت کې امریکا ترې وځي. د 2015 کال د دې تړون پر اساس په ایران د اټومي پروګرام په خاطر بندیزونه لرې کیږي او له ایران هم د یورانیمو د بډای کولو د ګواښونکو راکټي پروګرامونو د مخنیوي ژمنه اخیستل شوې ده.
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو، د ازادي راډیو د خبرونه تر یوې بجې د پادې خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. اوس 12 بجې او 15 دقیقې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې به په رپورټونو کې په افغانستان کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتونې پر بهیر چینن رسمن پیل سوی خبرې کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس عبدالله څرګندونې واوري پر دې بهیر باندې چې په افغانستان کې امنیت یې د دې پروسې لپاره یو سرخن بللی. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې د شفافو او عادلانه انتخاباتو مرکز فیفا په دې پروسه باندې څه خبرې لري؟
پروسه پای ته ده، خو طبیعتا د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی فرصت ده چې دوی په دې پروسه کې په هیڅ کې برخه
په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې پر دې خبرې کوو چې د امریکا متحده ایالاتو له خپلو نورو متحدانو سره لکه له فرانسې او برېټانیا سره په ګډه نن وختي پر سوریا هوایي حمله پیل کړې. په دې خبرونه کې مو دیش دقیقې د مخدره موادو په ارتباط ځانګړي پروګرام ته ځانګړي کړي دي، نو د دې ټولو د اوریدلو لپاره راسره اوسئ. اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن په افغانستان کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د روانو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نومونو د ثبت بهیر رسمن پیل شو. د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان په 28 نیټه کېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال معاذ الله دولتي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په څلورو ډیرو ولایتونو کې 1419 مرکزونه پرانیستي دي. د دغه پروسې لپاره 10000 کسان موظف شوي دي چې خلکو ته د نمونو د سب په بهیر کې کار وکړي، خدمت وکړي، او دوی وایي چې پوره تیاری لري چې دغه بهیر به په بریالیتوب سره بشپړ شي. د ازادي رادیو خبريالان وایي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن په کابل کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې یو مرکز ته ولاړ او خپل نوم یې ثبت کړ. عبدالله پر نورو خلکو هم غږ وکړ چې خپل نومونه دې ثبت کړي او که د رای ورکولو په شرایطو باندې برابر وي د رای ورکولو په دغه بهیر کې دې ګډون وکړي. عبدالله ومنله چې امنیت د ټاکنو لپاره سره ستونزه ده، خو هغه د شفافو انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. د ازادي راډیو خبريال محمد حدیث پردیس دغه سیمې ته تللی وو او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي. پردیس صاحب، نور اوریدونکو ته څه ویل لري؟
مننه جلال صاحب. د افغان حکومت اجرایي رئیس نن د په کابل کې نادریه لیسې ته ورغی او هلته د رای ورکونکو د نوم لیکنې په مرکز کې خپل نوم ثبت کړ او لاغي وروسته خبريالانو سره په دریو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. یو مسله دا و چې د ویل د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د ولسی جرګې او همداراز د جمهوری ریاست د نوم لیکنې دغه بهیر خورا مهم و چې نن پیل شو او دا یو نیک ګام دی. دویمه مسله د امنیت پر اړه باندې دوی ویل چې لا هم امنیت یو ستونزه ده، اما هڅه دا کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه دغه انتخاباتو امنیت تامین کړي. او دریمه مسله دوی ویل چې که څه هم د انتخابات خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوي پر اړه باندې خپل پروګرامونه لرل، اما د لولس غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په مهم پروسه کې د دې لپاره خپل نمونه په مغه نږدې مراکزو کې ثبت کړي او په دې ترتیب وشي کولای چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون
وکړي.
خوشحال هستم که امروز در روزی اول ثبت نام رای دهنده ها ثبت نام کردیم برای رای دادن. برای رای دادن چه در انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی و چه در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام ضروری است.
بله جلال سی صاحب، که وقت وی یو څه دغه د انتخاباتو د نوملیکنې په پروسې باندې م که اوس اوریدونکو ته معلومات ورکړو.
دغه یو خبره مخکې تر دې چې دغه پروسې ته ورسو، اوریدونکو ته باید ووایو چې دوی هغه وخت کولای سي چې د نومونو د ثبت مرکزونو ته ولاړ سي چې 13 کلن وي او د افغانستان تذکره ولري. نو تر 13 کلنۍ کښته او هغه کسان چې د افغانستان تذکره نه لري نسي کولای. اوس پردیس مهرباني.
مننه جلال سی صاحب. بلې، تاسو د خبرو په تایید، اول شرایط خو 13 کلن وي او بله تذکیره ولري. دغه پروسه په راتلونکو 2 میاشتو پورې، یعنی په اوله میاشت کې د 1 میاشتې په موده کې د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو د دې په مراکزو کې دغه پروسه رسما پیل شوه. له هغې وروسته چې دغه لومړی پړاو بشپړېږي، دویمه مرحله به یې د ولسوالیو مراکزو ته غځېږي او په درېیمه مرحله کې به لرو پرتو سیمو ته. تقریبا د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې څه باندې 2000 مراکز په ټول افغانستان کې ټاکل شوي دي چې د دې د امنیت د ټینګښت په اړه وار له مخه اندېښنې موجودې وي. اما په ټوله کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله ښودلې چې په دغه پروسه کې د خلکو ګډون زیات وي او په دې ترتیب وشي کړی راتلونکي انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي.
ډېر زیاته مننه. کور دې ودانه دیس پر دې ستا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا لا اجرای رئیس یوسف رشید سره مرکه کړي. دغه مرکه په سره واور اوریدونکو حدیث پردیس په پیل کې ل یوسف رشید څخه پوښتنه کړي ده چې فیفا ولې په دغه انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لامل اندیشنه لري.
پروسه فیصله خو طبیعتا د افغانستان خلکو لپاره یو لوی فرصت ده چې دوی په دغه پروسه کې بهیر کې برخه واخلي، خپل د امریکا نو کې دا یو ګام یو لوی خوانه د پروسه د شفافیت په خاطر چې هغه کړه احساس خلکو معلوم هستی چې څومره واجد شرایط په کوم سیمه کې دي او دغه د سیستماتیک هغه تقلبات او بالاخره د غلو څخه مخنیوی وکړي په یو برخه کې. او په دوم قدم کې دا ده چې نور خلک دغه د تاکنیز دغه تعذیب و جنجالونو او بالاخره لغه هغه کړکېچونو نه خلاص شي، ځکه چې دغه ټاکنې په عین حال چې فرصت کله کله کېدای شي په یو ګواښ باندې بدل شي او دا خلک په تکلیفوي او عذاب کوي. نو دا یو لوی قدم ده تر څو چې ما دغه نن دغه پروسه کتلې په کابل کې او ځینې معلومات له ولایتونو لرم دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی په دې برخه کې متاسفانه چې یو لویه ستونزه تر اوسه بلل شوې ده. خلک پوره خبرونه نه لري او په مرکزونو کې چې ګورم لکه اوس مثلا زه په یو لیسه کې یم، صرف تر اوسه پورې دغه د یو رسمي بجې د یو نفر نوملیکنه کړې ده او دا خپله ښیي چې هغه پوره عامه خبروي او پوهاوی خلکو ته نه ورکړل شوی. او که په راتلونکو ورځو کې دا واځي ته موږ رقم زیدو د خلکو لګول لپاره پروسه ډیره محدود ده. د خلکو ګډون به ډیره محدود شي پکې.
رشید صاحب، کچیرته د خلکو ګډون کمرنګ وي نو طبیعتا په دې ټوله پروسه خپل اغیز لري.
دقیقا که د خلکو حضور کمرنګ وي، اماغه د پروسه مشروعیت د خلکو حضور نه پیلېږي. که د مشارکت محدود سو خلک ګډون کم وو، د خپل د ټاکنو لپاره یو بد ډیر ده، ځکه چې د ټاکنو هغه جوړښت بلخه د خلکو رای دی، د خلکو حضور ده. او کدی که کمره که برخه واخیسته دغه د ټول بهیر مشروعیت او سلامت ته پوښتنه لاندې راځي.
بله رشید صاحب، د خلکو د حضور په رابطه باندې تاسو مغه اندېښنه مطرح کړه. له دې وراخوا د امنیت مسله یو جدي موضوع، یعنی اندېښنه مطرح کیږي. نور کوم مسایل دي چې بالاخره د دغو دوه مسایلو نه وراخوا چې کولای شي په ټوله کې د انتخاباتو په پروسه باندې خپل منفي تاثیرات ولري او څنګه کېدای شي چې کمیسیون له دغو مشکلاتو ستونزو څخه ووځي؟
کمیسیون باید دغه پروسه ولوسی کړي. یو هغه د میستر شاو دفتري او رسمي کارونه دي چې هغه له اداراتو سره ترسره کیږي، هغه باید په ټول شفافیت سره ترسره شي چې د خلکو هغه اندېښنې دا چې په پروسه کې مداخله ونیسي، مال نفوذ ونیسي، سیاسي لیدنه منفي ګټه وانخلي، هغه یو بحث ده چې باید کمیسیون کار پرې وکړي. حکومت سره په عین حال کې دوی باید ولس سره اړیکې ټینګې کړي. دوی دغه وظیفه او رسالت ده چې د قومي مشرانو سره، د سیمه له متنفذونو سره، له او کسانو چې په خلکو کې خپل غږ لري او حضور لري، لغو سره به څلور اوس د زر رابطه ایجاد کړي چې خلک په دغه بهیر کې برخه واخلي. د شفافیت لپاره باید ګامونه تر پاملرنې ونیول شي. سیاسي ګوندونو ته، مدني ټولنو ته، مطبوعاتو ته د نظارت فرصت مساعد شي.
د فیفا اجرایی رئیس چې د حدیث پردې سره یې پر انتخاباتو خبرې کولې، که تاسې نظر لرئ د اتصالاتو پر 1300 شمېره باندې موږ ته دا اوس پیغامونه راوستوئ. که مو ګډون کړی وي یا مو نوی کړی، موږ به یې خبر کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوریدونکو، ما مخکې ویل د اتصالاتو پر ټلیفون معذرت غواړم. د افغان بی سیم پر 1300 شمېره باندې موږ ته تاسو خپل پیغامونه راوستوئ، که مو په انتخاباتو کې رای نوم ثبت کړی وي یا مو نوی ثبت کړی، چې ولې مو دا کار کړی یا مو نه دی کړی. اوس به ورسو یوسف ځدران اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی ټاکل شوی چې د ترکیې د خصوصي سکتور یو 25 کسیز پلاوی سبا کابل ته راشي. د دې خونویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی د ترکیې سوداګرو د پلاوی له افغان سوداګرو سره په بیلابیلو سوداګریزو موضوعاتو وغږیږي. ښاغلی پسرلی تمه کوي چې د دغو سوداګرو په سفر سره به د افغانستان او ترکیې ترمنځ د خصوصي سکتور په برخه کې همکاري پیاوړې او سوداګري لا ډېره شي. د دغې خونې د معلوماتو له مخې ترکیې ته د افغانستان د صادراتو کلنۍ اندازه شاوخوا $1 میلیون او د وارداتو کلنۍ اندازه $3 میلیون ته رسیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د افغانستان په 3 ولایتونو کې د زعفرانو د پیاز د ویشلو بهیر پیلوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل تر دوه راتلونکو میاشتو پورې 245 میټریک ټنه د زعفرانو پیاز په افغان بزګرانو وویشل کیږي. د ښاغلي رستمی په وینا د زعفرانو د کښت پراختیا، د کیفیت تضمین او ورته د بازارونو پیدا کول هغه مهم هدفونه دي چې دا وزارت ورته سکل جدي کار کوي. د افغانستان زعفران دا وخت په نړۍ کې لومړی مقام لري او ډیر هیوادونه یې اخیستلو ته لیواله دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو توکو په بدل کې په دې بیو بدلیږي: $1 او یا افغانۍ، €1 شپږتیا افغانۍ، £1 90 افغانۍ شپېته پوله، €1 سعودي ریال 43.55 پوله، €1 ایراني تومانه 14.50 پوله، او €1 پاکستاني کلدارې 590 افغانۍ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1080 افغانۍ، د بورې یوه 5 کیلو بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیټر ټیم 1060 افغانۍ، 1 لیټر پټرول په 4.40 او 1 لیټر ډیزل په 3.40 افغانۍ پلورل کیږي.
اوریدونکو، وروسته په خبرونه کې د مخدرو موادو په ارتباط ځانګړی پروګرام لرونو د اوریدو لپاره یې راسره اوسئ. په پوره نیم ساعت کې به بیا په 12:30 بجو تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز هم وړاندې کوو. تر هغو پورې به ورسو سالی محمد سالی ته. د امریکا متحدو ایالاتو او نورو متحدانو یې لکه فرانسې او برېټانیې نن سهار وختي پر سوریې هوایي حملې پیل کړې. دغه مسله سالی څېړلې ده. او سالی، اول خو که داسې وکړي چې د سوریې باندې د هوایي حملې د اعلان هغه مهمې برخې راته ووایه.
اولنه، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر لسپینې ماڼۍ د دغه پوځي اقدام امر صادر کړ. ډونالډ ټرمپ تېره شپه وویل د دغه پوځي اقدام هدف د سختو ویجاړوونکو وسلو د کارونې مخنیوی دی. د اعلان وکړ چې د سوریې پر هغو حکومتي تاسیساتو یې دی چې د کیمیاوي موادو د جوړولو لپاره ورڅخه استفاده کیږي د حملې امر صادر کړی دی. ډونالډ ټرمپ د سوریې ولسمشر یوه هیوله، جنایتکار او وژونکی مشر وبله او ژمنه وکړه چې بشار الاسد د اپریل د 8 د مشکوکې کیمیا وی حمله بای با پری کوي. دغه حمله د سوریې پر دومه شهر سوي و چې په نتیجه کې لشتلره دروت سرویشت ملکیان وجل سی وی دی. پر سوریې د هوایي حملو د اعلان پر مهال شغلی ترامپ وویل یو ګډ عملیات د دوست هیوادونو فرانسې او برېټانیا له وسلوال پوځ سره د اجرا په حالت کې دي. موږ له دواړو هیوادونو مننه کوو. ټرمپ تېره شپه خپلو خلکو ته په وینا کې ویل چې دغه حمله د اسد رژیم لخوا د اپریل پر 8 په دومه ښار کې د زهرجنو ګازو د حملې په عکس العمل کې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دغه حمله د اسد رژیم ترسره کړې ده. د ټرمپ د وینا پر مهال د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې په اسمان کې اور او لوګی تر سترګو کېده. د سوریې دولتي تلویزیون خبر کړه چې د سوریې پوځیانو د دافي هوا ډزې پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر پر روسیې او ایران ژاو کړی چې د بشر الاسد رژیم لملاتړ څخه لاس واخلي. د امریکا ولسمشر ویل چې اوس باید روسیا فیصله وکړي چې پر هغې تیاری لارې ځي چې له تیرو اوو کلونو راهیسې د بشر الاسد کورنۍ جګړه پیل کړې او نږدې نیم میلیون ملکیانې وژلي او یا له مهذبو ملتونو سره چې د اسد مخالفت کوي درېږي. بله فرشتې،
وای دوی چې د اپریل په اومه نیټه دمشق ته نږدې د ختیځې غوطې په ښارګوټي کې د دوما په نوم په یوه سیمه باندې د کیمیاوي حملې د کیمیاوي موادو حمله وسوه. البته د امریکا متحده ایالات او غربي ملګري ادعا کوي چې دا کار د بشار الاسد ځواکونو کړی چې ګڼ شمېر ملکي خلک پکې وژل شوي، خو بشار الاسد او روسیې دا خبرې رد کړې دي. سالی پر سوریه د دغه هوایي حملې د پایل په اړه اکسلمالونه څه دي؟
اکسلمالونه بیلابیل دي، ځکه چې بیلابیل لور یو اکسلمالونه څرګند کړي دي. روسي خبرداري ورکړي چې دغه حمله به بی عواقب نه پاتې کیږي. خپل سوریه او متحد هیواد ایران دغه حمله له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه بللې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه پوځي اقدام په کلکه غندلې او خبرداري ورکړي چې دغه اقدام به د سیمې په سطحه عواقب ولري. روسیه او ایران د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د سوریه د حکومت ملاتړ کوي.
پرون د سوریه پر مسله باندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بیړنۍ غونډه وسوه. روسیه دغه غونډه رابللې وه. په دغه غونډه کې څه ویل سول سالی؟ که څه لنډ معلومات پر دې ورکړي اوریدونکو ته.
بله، د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د سوریه په اړه اضطراري غونډه وکړه. غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل د واشنگټن د اټکل له مخې د بشر الاسد رژیم د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې لږ تر لږه 50 واره کیمیاوي وسلې کارولې دي. Let's be clear. Assad's most recent رازی پشکاره وای د دوما پر خلکو د اسد رژیم لخوا د زهرجنو کیمیاوي غازو کاروانه د لخوا د کیمیاوي وسلو لمړی دویمه دریمه حتی نه څلويشتمه کاروانه نه و. د امریکا متحده ایالاتونو اټکل کوي چې اسد د سوریه په جګړه کې لږ تر لږه 50 واره کیمیاوي وسلې کارولې دي. نور عام اټکلونه دا شمیر تر دې زیات تر 200 پورې شي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي بشار جعفری ویلي د لویدیځ د پوځي اقدام په صورت کې به دمشق د ځانه د دفاع پرته بل انتخاب ونه لري. هغه د امنیت شورا غونډې ته ویل چې دا یو ګواښ نه بلکې یو تعهد دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا ادعا وکړه چې د امنیت شورا دایمي غړي لکه امریکا، فرانسا او برېټانیا هڅه کوي چې د بشار الاسد رژیم او د هغه نږدې متحدې روسیې ته ضربه ورکړي.
د سالی محمد سالی څخه مننه کوو. اوریدونکو، د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دوی به په سوریه کې یوازې د بشار الاسد د رژیم هغه پودي اړې په نقشه کوي. نو د ازادي راډیو پر پاڼه باندې د دغې نننې پېښې چې د امریکا حمله کړې دي او په سوریه کې وضعیت څنګه دی، ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. تاسو که انټرنټ لري نو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. زموږ د ویب پاڼې پر انګلیسي برخه باندې rfrl.org ته ورسئ او دغه ویډیوګانې تاسو کتلای شئ. ډېر ژر به پر ازادي باندې هم تاسو د دغو پېښو په اړه عکسونه او ویډیوګانې ترلاسه کړئ. نو لطفا له ازادي راډیو سره اوسئ. یا په یاد ولرئ چې که تاسو په افغانستان کې د نننیو انتخاباتو لپاره د نوم ثبتونې پر نننی بهیر باندې نظر لري، مشتید افغان بیسیم پر تاسو وتل شمیره باندې خپل نظرونه په پیغامونو کې راوستوي. په همدې خبرونه کې به بیا درته خبر کړو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس به ورسو احمد تکل رپورټ لري. په افغانستان کې د امریکایي جنرالانو د فعالیت څرنګوالي په اړه یو تازه رپورټ پرسوي. احمد تکل جزئیات وړاندې کوي.
پاتریشیا گاسمن لیکي جنرال جان کیمبل چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان و ویلی وو چې په افغانستان کې به د ژور بدلون شاهد وي. له د مخکینی قماندان جنرال جوزف ډنفورد په 2014 کال کې د افغانستان په جګړه کې بریا هغه خبره بللې و چې د په وینا بس نه دی پکې پکار. له هغه مخکې جنرال جان الن اعلان وکړ چې دا جګړه به وګټي. په 2011 کال کې جنرال ډیوید پترایس ویلی وو د جګړې اختیار یې له طالبانو څخه اخیستی دی. په 2010 کال کې جنرال ستینلی مکریستل ویلی وو چې بریا لا هم ممکنه ده. او په 2009 کال کې جنرال ډیوید مکرنن ویلي و چې امریکا په افغانستان کې نه ماتیږي. د بشري حقوقو د څار د ټولنې جګپوړي څېړونکي او لیکواله پاتریشا ګاسمن لیکي چې اوسنۍ قومندان جنرال جان نیکلسن باید تر ټولو زیات په حقیقت پوهوي. بریاوی د قومندانانو په ویناو کې ونه لټوي، بلکې باید په روغتونونو کې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د قربانیانو لیدو ته ولاړ شي او وادي وري چې هغو څه وایي. میرمن ګاسمن لیکي چې د وروستیو کې په ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو د حملې د یو قرباني ځوان لیدو ته تللې وه او هلته یې یو 15 کلن ځوان ولیده چې دواړه پښې په بمبارۍ کې پرې شوې وې او د ښځو په ګډون د کورنۍ څو غړي هم وژل شوي وو. د بشري حقونو د مدافع میرمن لیکي چې د نړیوالې ټولنې استازي هم د ولسمشرۍ د دوو تیرو انتخاباتو په ګډون په افغانستان کې د پاموړ بریاو یادونه کوي. لیکوال زیاتوي چې له 2009 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې له 28,000 زیات ملکي وګړي وژل شوي او له 25,000 زیات نور ټپیان دي. میرمن ګاسمن لیکي چې دا ملګرو ملتونو ته رسیدلي رسمي ارقام دي او ښایي اصلي ارقام له دې زیات وي.
سمو اوریدونکي ګلزمان صادق له کونړه پر انتخاباتو باندې لیکلي دي چې مرکزونه تر څو چې حکومت سره یو موټی نسي انتخابات به هیڅ معنی ونه لري. محمد قاسم دواک له هلمند لیکلي په لشکرګاه کې د انتخاباتو په دفتر کې د نمونو لیکنه روانه ده، خو په ولسوالیو کې نسته دا بهیر. حکومت باید ولسوالۍ له طالبانو پاکې کړي څو خلک هلته خپل نمونه ولیکي. عبدالواحد هلمندوال لیکلي ډیر خوشبین یم، پروسه ډیره شفافه ده، خو ځینې محدود کسان سته چې د وظیفې څخه شایي بده استفاده کوي. امیر خان ایوبی له هلمند لیکلي انتخابات چې اوس ښه خبره ده خو درغلی پکې نه وي. بشیر حبیبزی د لوګر د ازری ولسوالۍ څخه لیکلي چې موږ په انتخاباتو کې ګډون نکوو ځکه اوریدونکو تاسو که خپل پیغامونه سوکر واستوي، یعنی یو پیغام څو څو واری په مکرر ډول روانه ستوي، نسته کېدای چې ستاسو پیغامونه سم ولوستل سي. نو لطفا یو پیغام یو راستوي. مدرس غواړم دا پیغام نسی لوستل کېده، نسم لوستلای. د محمد رفی د کندهار د شاولی کورس خلی کلی دی چې د افغانستان ځواکونه دی یو پلا عملیات وکړي او بیا دی انتخابات تر سره کړي. اوریدونکو دا ستاسو خپل نظرونه دی، ازادي رادیو په دې کې هیڅ نه دغه نه لري، یعنی نظر نه لري. دا هغه څه چې تاسو فکر کوي ازادي رادیو درته خبروي. په افغانستان کې نن رسمن د انتخاباتو لپاره د نمونو د ثبت پروسه پیل شوه، نو تاسو کولای شئ چې خپل نظرونه د ازادي رادیو په پروګرامونو کې هم درسته افغان بیسیم پر تاسو اتلس مېره د مسیجونو یا پیغامونو ټلیفوني پیغامونو لاري له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته د مخدرو موادو سره د مبارزې په ارتباط یو ځانګړی پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې تاسو ته مخدرو موادو په ضرورونو باندې خبرې درته کیږي او دا چې څنګه کولای شو چې خپل ټولنه د دغه سیوي خطرناکې ستونزې څخه وساتو او ځانونه څنګه وساتو. دغه پروګرام هر اونۍ زموږ همکار عبدالنافع همت جوړوي. تاسو په دې خبرونه کې هم واوري. په همدې ارتباط باید وایم چې دغه پروګرام که تاسو غواړئ چې له سره یې واوري یا هر بل د ازادي راډیو پروګرام که غواړئ له سره واوري یا یې له خپلو دوستانو سره شریک کړئ، تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو .com زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. په دغه ویب پاڼه باندې د ازادي راډیو ټول مطالب په مکرر ډول خپریږي او بیا یې هلته تاسو لوستلی سئ. او که چیرې غواړئ چې یو پروګرام له سره واوري، تاسو کولای سئ چې هغه پروګرامونه زموږ د پروګرامونو د مهالویش له ځایه پیدا کړي او بیا یې واوري. ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې یو ځانګړی برخه شته چې هغه د جګړې د قربانیانو په اړه خبرې کوي. په دې کې په افغانستان کې د وروستیو انتحاري او تروریستي حملو د قربانیانو د معرفي برخه ده هغوی د کورنۍ د غړو سره خبرې کیږي، پر دې چې هغوی څوک خبرې کیږي. نو که تاسو د دې سره علاقه مندي لرئ، تاسو کولای شئ چې دغه ځانګړي ویډیوي رپورټونه وګورئ او پر نورو انټرنیټي سایټونو یې د خپلو دوستانو سره شریک کړئ. ازادي راډیو ټکی کام زموږ ادرس دی. دلته بیا زموږ د ټویټر پاڼه هم شته، زموږ د فیسبوک پاڼه هم شته. نو تاسو ته دا ټول معلومات راغونډ کړي دي تر څو تاسو په خبره پاتې شئ. رضوان مراد دغه په سټوډیو کې دی، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه نن رسمن د افغانستان په ټولو ښارونو کې پیل شوه. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په ډنډې غوري ولسوالۍ کې پر طالبانو خپل ماین چاودېدلی دی چې له امله یې 9 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر مدني فعالان او کورنۍ له دولت نه غواړي چې هغه برمته شوي را خلاص کړي چې طالبان شاوخوا 500 ورځې وړاندې د روزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره برمته کړي وو. متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له ادعا وروسته په دې هیواد نن بریدونه وکړل. دا بریدونه سهار وختي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په سپینه ماڼۍ کې اعلان شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل چې مسکو با په سوریه د امریکا او متحدانو د حمله په عکس العمل کې د امنیت د نړیوال شورا عاجله غونډه وغواړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نومان مایک پومپیو وایي له ایران سره اټومي تړون به یا سم کړي او یا به په دې اړه ولسمشر ته بل مشوره ورکړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په یاد ولرئ چې نن به په پوره 2 بجو باندې د ازادي راډیو څخه په همدې څپو تاسو ته ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. دغه پروګرام کې به د نن ورځې پر مهمو مسلو باندې خبرې کوو. د پروګرام د موضوع به دقیقا د پروګرام د پیل په وخت ترته اعلان کړو. د ټلیفونونو شمیرې هم به تاسو په پروګرام کې کولای شئ چې ګډون وکړئ. اوس ورځو عبدالنافع همت ته، دی تاسو ته د مخدره موادو پر ضررونو ځانګړی پروګرام لري.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. دا د یو ور بیا ز عبدالنافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د پسرلي راتلو سره سم د کوکنارو د کښت اړولو عملیات بیا پیل شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښې تر اغېزه وچی مبدا یاست نه کې وړاندې کوي.
په تیرې و اونۍ کې په ننګرهار کې نږدې زر جری بزمکه د کوکنارو لکخته پاک شو. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو پر روان کال کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره د کوز کونړ، نازیانو، خویانو، روداتو، غنیخیلو او اچین ولسوالیو اړوندو سیمو کې ګډ عملیات کړي چې په نتیجه کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه. د ښاغلي مشرقیوال په خبره په ننګرهار کې د کوکنارو اړولو لړۍ اوس هم دوام لري او د دوی پلان دا دی چې 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویلي و چې سخت کال په هیواد کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی. د هرات پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 4 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په دریو بیلابیلو پیښو کې د هرات ښار او دی ولایت ته غځېدلو لویو لارو کې نیول شوي دي. د هرات د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تیره یوه اونۍ کې توانېدلي چې د 30 کیلوګرامه هیروینو، 200 ګرامه شیشې او 15 کیلوګرامه چرسو د قاچاقو مخه ونیسي او په دې تور نیول شوي کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د هرات پولیسو په یو بل پیښه کې نږدې 1,000,000 پاکستانی کلدار نیولې چې د مخدره موادو له عایداتو څخه ترلاسه شوي او له جلال آباد ښار څخه هرات ته د حوالې له لارې انتقال شوي وي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندوز پولیسو په 2 بیلابیلو پیښو کې 3 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د کندوز د امنیه قمندانی ویان انعام الدین رحمانی ازادي رادیو ته وویل چې لنیول سوی کسانو څخه یو تن یا 9 کیلو ګرام هیروئین د کرولا موټر د تیلو په ټانکۍ کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې له تخار څخه بلخ ته انتقال کړي چې د دوی پولیسو ونیول. د ښاغلي رحماني په خبره لنیول سوی کسانو څخه تحقیقات کوي او تر لومړنیو څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته واستول سي.
محمد ایاس تر نکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د پسرلي له راتلو سره سم د کوکنارو د کښت اړولو عملیات.
د ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنارو د مخې کمپاین شروع شوی دی چې دا کمپاین تر دې مهاله تقریبا په 5 ولسوالیو کې ترسره شوی دی.
په کندوز ولایت کې د ښځینه معتادینو ډېروالی.
ما پیشنهاد لرو د والي صاحب او ولایتي شورا ته چې په کندوز کې د ښځینه او دپاره اقل یو 20 بستره روغتون ایجاد شي.
د کابل د امنیه قمندان داود امین سره مرکه.
بعضی اشخاص و افراد چې په نور مجرمه کې مونږ نسو هم کله چې ګورو دغه خلک اکثر معتاد دي.
د خاتمه په نوم د یوې میرمنې خاطره د سره شریکه وو چې وای د خپل خاوند لخوا په نشو وخت سوي ده.
حوصله مې نه درلودله چې ته چې واده او چې د مې خور راغله نه به مقابله ولې دارا ولې مخکې څنګه وڅښوم. ما حساب به خراب کړم.
او د خبرونې په پای کې د په خوا په شان رامه هم لرو.
اوهو د دې دوه ماشومان خوسترګي رانی دي ورانو سترګو ویده دي.
کمانډان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوري شوې دي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو: د کوکنارو د کښت اړول عملیاتو سره سم د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې سږکال بیا په 14 ولایتونو کې خاشخاش کړل شوی دي. د دې وزارت ویاند حنیف دانشیار د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ور به هم په هلمند ولایت کې تر ټولو ډیر کوکنار کړل شوی او په ناامنه سیمو کې به د کوکنارو د کښت کم فیصدي واړول سي. بلې خوا ته افغان حکومت او ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ټینګار کوي چې باید د نشي موادو پر کارخانو هوایي بریدونه ډیر او نور سیمو ته هم وغځول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله هننزی وړاندې کوي.
له یوې اونۍ راهیسې په ګرمو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو په سرلني عملیات پیل شوي او تر اوسه پورې په سلګونه جریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه شوې ده. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ساکل بیا هم د هیواد په څلیرشت ولایتونو کې کوکنار کرل شوي او د دې بوټي د اړولو عملیات په چټکۍ سره روان دي. خغلې دانشیار وایي چې د لومړنیو راپورونو لمخې زیاتره کوکنار د څلیرشت ولایتونو په نامنو سیمو کې په تیره بیا هلمند کې کرل شوي دي. د یادونې وړ ده چې طالبانو په ځینو سیمو کې د کوکنارو سیمو ته غځېدلو لارو کې ماینونه ایښي دي.
متاسفانه باز هم در 24 ولایت
له بده مرغه چې د هیواد په 24 ولایتونو کې بیا هم کوکنار کرل شوی دي. موږ د کوکنارو د کښت اړولو زیاته ستونزه په هلمند ولایت کې درلوده. آخر مو پریکړه وکړه چې په هغو سیمو کې کوکنار له منځه یوسو چې امکان ولري، خو په هلمند کې محدودیت زیات دی ځکه افغان ځواکونو له ترهګرو سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړی دی. د ننګرهار، کندهار او نورو ولایتونو په ځینو سیمو کې د کوکنارو د کښت اړولو وخت دی، خو په هغه اندازه نه اړول کیږي چې د نشئی موادو په تولید او کوکنارو په کښت کې کمواله راشي.
په داسې حال کې چې د مخدره موادو پر کارخانو باندې له شپږو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي بریدونه پیل شوي او په دې وروستیو کې د عملیات د هیواد لویدیځو ولایتونو ته هم غځېدلی دي، له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې بهرني ځواکونه د کوکنارو د کښت په اړولو کې ونډه نه لري، خو دا وزارت ټینګار کوي چې د نشي موادو د تولید پر کارخانو د نړیوالو ځواکونو بمبارۍ د نړیوالې مافیایي ډلې او طالبانو پر عایداتو باندې یو کلک ګوزار دی او تر دې مهاله یې د نشي موادو د تولید لوی زیرمې له منځه وړي دي. په کابل کې د ناټو قاطع ماموریت دفتر ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو مافیایي ډله بدل شوي او له نشي موادو څخه ترلاسه شوي پیسې په جنګي عملیاتو او نورو تخریبي کارونو باندې لګوي. خو د دې ځواکونو د هوایي عملیاتو قمندان بیا وایي چې د عملیاتو د ساحې په پراخېدو سره به د هیواد په څلورو حوزو کې طالبان به نور د نشي موادو د تولید لپاره مناسب ځای پیدا نه کړي. په ورته وخت کې له درې اونۍ راهیسې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې 1500 جریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه شوې ده. د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافي ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنارو د مخې کمپاین شروع شوی دی چې دا کمپاین تر دې مهاله تقریبا په 15 ولسوالیو کې ترسره شوی دی. لا به تر دستور د میاشتې تر شلم تاریخه پورې په 14 ولسوالیو کې تطبیق کیږي. تر اوسه پورې په دې کمپاین کې 1500 تجربه ځمکه اړول شوې ده. د دې کمپاین تر اخره پورې به موږ 1500 هکتار ځمکه چې کوم ټارګټ موږ ځان ته تعین کړی دی هغه به د منځه وړو.
خود مشرانو جرګې له نشې موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزه د کوکنارو اړول د نشې موادو د تولید په مخنیوي کې ګټه ورنبولي. خاغلی الکوزه وایي د خشخاشو ترکښت وړاندې باید په دې سیمه کې د بدیل معیشت لارې له بازګرانو سره مرسته شوی وای. د دې کار ګټه به دا وای چې له یوې خوا به د کوکنارو د اړولو پر مهال د مالي لګښتونه مخنیول شوی وای او له بلې خوا به د بدیل کښت له لارې بازګرو ته زیان نه رسېدی.
عباد الله هنرزی و چې د کوکنارو د اړولو په اړه راپور راوړوه او اوس مو د محتاجینو له حاله خبرو. په کندوز ولایت کې د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه محتاجینو شمیر ورځ په ورځ مخ په ډیرېدو دی. د چارواکو د رسمي معلوماتو له مخې په دې محتاجینو کې د ښځو تر څنګ ماشومان هم په نشو اخته سوي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د اجمل آرین په راپور کې واورو.
په کندوز کې یو شمېر ښځې د مجبوریتونو له کبله پر مخدره توکو روږدې شوې دي. که څه هم په کندوز کې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي له 9 کالو راهیسې کندوز د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمېرل کیږي چې د کوکنارو د کرکېلې کچه پکې صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا تر څنګ په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په کندوز کې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې یو شمېر مرمنی هم پر مخدره توکو روږدې شوې دي. په کندوز کې د کوکنارو د کرکېلې کچه صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا موږ اندېښمن یو چې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمېر مخ په ډیرېدو دی او اوس مهال نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم پر دغې پدیدې اخته شوي دي. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کندوز کې یو شمېر مېرمنې د بېلابېلو لاملونو له کبله پر دغې کرغېړنې پدیدې اخته شوې دي. خالبیبي یوه له هغو مېرمنو څخه ده چې د خاوند له خوا په جبر پر مخدره توکو متعده شوې ده. نوموړي زیاتوي چې خاوند یې څو کاله وړاندې مخدره توکي پلورل چې له کبله یې خپله هم پر مخدره توکو متعد شوی دی. دغه مېرمن وایي چې خاوند یې هغه په جبر پر مخدره توکو متعده کړې ده او په وښلو او ډبولو سره یې دې ته اړ کوي څو د ښار په واټونو کې سوالګري او غیر اخلاقي کارونه وکړي، خو هغه ته باید د نشې توکو د لګښت روپۍ پیدا کړي. ما ته خاوند مې وایي چې بازار ته ولاړه شه، سوالګري او غیر اخلاقي کارونه وکړه، له هر سړي سره ولاړه شه، خو زما لپاره روپۍ پیدا کړه چې پرې نشې توکي واخلم. خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې د دغې مېرمنې د خاوند او یا د خپلو خپلوانو نظرې هم واخلو. خو یو شمېر ښځې بیا وایي چې د کورنۍ جګړې پر مهال دوی د خپل د کورنیو سرپرستانې له لاسه ورکړي، نو له کبله یې دوی د ژوند د دوام لپاره له اقتصادي او بېلابېلو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګرېوان شوي او په پایله کې د ژوند ناخوالو او فقر دوی پر مخدره توکو اخته کړي دي. له دې سره سم یو بله مېرمن چې د نوم له ښودلو څخه ډډه کوي وایي چې د کورنۍ جګړو پر مهال د خپل خاوند له لاسه ورکړی، نو د ناسم روزګار له کبله یې د درنو کارونو ترسره کولو ته مخه کړې او په پایله کې پر مخدره توکو متعده شوې ده. زه اقتصادي ستونزه او ناداري دې ته اړ کړم چې پر مخدره توکو اخته شم، خو اوس له دولت څخه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي تر څو بیرته روغ شم او له مخدره توکو څخه خلاصون پیدا کړم. په ورته وخت کې یو بله مېرمن چې هم د خپل د نوم له ښودلو څخه ډډه کوي بیا وایي چې د ژوند ناخوالو، جګړو او مهاجرتونو له کبله پر مخدره توکو اخته شوې ده. زه اوس مهال د خلکو په کورونو کې کار کوم او هر ورځ راته 150 افغانۍ راکوي او بیا پرې مخدره توکي رانیسم. مخدره توکي اوس مهال د بازار په هر ځای کې موندل کیږي. دولت باید د مخدره توکو مخه ونیسي او له موږ سره باید مرسته وکړي تر څو له نشه یي توکو څخه نجات پیدا کړو. بلخوا په کندوز کې د روږدو د اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل له ازادۍ راډیو سره د خبرو خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت په قلعهزال ولسوالۍ کې د نارینه وو ترڅنګ زیات شمېر ښځې هم پر مخدره توکو روږدي دي.
ما پیشنهاد لرو د والي صاحب او ولایتي شورا ته چې په کندوز کې د ښځینه وو دپاره اقل یو شل بستر روغتون ایجاد سي، چې ما سره خپل بخش د کاهش د تقاضا په مواد مخدره د عامې روغتیا وعده کړې ده چې در صورت چې دا پیشنهادونه راسي موږ به تاسو ته دا امکانات درکړو چې تاسو د کندوز په خیر کې یوه ویلۍ یو ځای ونیسئ موقتا تر څو چې تعبیر ورته جوړیږي چې ښځینه د دغه خدماتو نه مستفید شي.
په کندز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر څه باندې 1500 تنو ته رسیږي، خو له دې شمیر څخه 15 سلنه ښځې او کوچنیان جوړوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
په کندوز ولایت کې د شزنه محتاجینو د ډېرېدو په اړه مو د اجمل آرین راپور اورېده. درنو اورېدونکو، تاسو د ازادي راډیو اورئ چې په 2016 مزنۍ څپو خپرېږي. اوس په کابل ولایت کې د نشې موادو پر قاچاقو او استعمال خبرې کوو. په کابل ښار کې د نشې موادو خرڅلاو او 300,000 محتاجینو موجودیت په دې ښار کې د ګڼ شمېر جرمونو عامل یاد سوی دی. د کابل ولایت امنیه قومندانۍ وایي چې په دې ښار کې اکثره لوی جرمونه د نشې موادو په قاچاقو او محتاجینو پورې اړه لري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د کابل ولایت امنیه قومندان داوود امین سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې په کابل کې د نشې موادو کاروبار او استعمال د کابل پر امنیت څومره ناوړه اغېز کړی دی.
واقعا په کابل کې څه چې په ټول افغانستان کې د یو غټ پرابلم مشکل ګرځېدلی دی، اما که چېرته اراده موجوده وي په دې مورد کې انشاءالله مبارزه باید وشي، مبارزه کیږي. په کابل کې هم البته د ما راتګ سره سم په دویمه ورځ د ما پلان دی یو گرفتاری د قاچاقبران او جمهوری د محتادینو پلان جوړ کړ چې خوشبختانه مو تر اوسه پورې په زرها و کسان محتادین جمهوری کړي او شفاخانو ته تدانۍ لپاره مو لیږلي دي، او په دې زمین کې مونږ په لسها و کسان مو هغه قاچاقبران چې مواد مخدر قاچاقول یا خرڅول هغه هم نیولی دي. بعضی اشخاص و افراد چې په نورو مجرمه کې مونږ نسو هم کله چې ګورو دغه خلک اکثر معتاد دي.
د پڅه سطح کې دا کسان چې مواد خرڅوي او کابل ته قاچاق کوي دا کسان په کومه سطح کې تاسو سره معلوم کړي څوک په دې کې ډیر ښکیل دي؟
زه داسې کوم مثال یا شواهد نه لرم چې په غټه پایه کې څوک ښکیل دي په دې موضوع کې، اما په ټیټه کچه د دې قاچاقبران فوق العاده دي چون هلته ضرورت او د تجارت د یو قوي بزنس د خلکو لپاره دي، بعض اشخاص افراد لپاره. نو مو ته اوس زه شخصا تر اوسه پورې په کابل کې چې په خوا هم مادن تر سره کړی دي، اوس هم داسې یو قاچاقبر چې په غټه سطح د دغو خلکو پشتیبانی وکړي مونږ نه لیدلی. ما چې کومه تجربه لرم همدغه قاچاقبران 1 کیلو 2 کیلو همدغه غټو قاچاقبران نه راوړي اخلي او دغه 2 کیلو بیا په کورو کې د پوړي او د شین ټول په کورو کې ورته جوړوي. البته د خپل یو فامیل داسې کوم فابریکه نشته، د خپل کورنۍ په خپل فامیل کې خزنر کې خپل هم معتاد دي او دغه هم جوړوي.
مسیرونه کوم دي کابل ته چې د غزنې کابل د مواد راوړل کیږي او دلته په پرچون فروشانو باندې توزیع کیږي؟
البته د ننګرهار مسیر ده، د پکتیا مسیر ده، شمال مسیر ده، وردګ او غزنی او د قندار مسیر هم شته د خواته کابل ته. د دې تلاشي هم ډیره سخته دی چې مثال د مزانه او 303 او 302 موټر راځي هغه کې دوه ډیره سوارلي هم جبونه لټوه، دائم لټوه، بوټ هم لټوه، دا مشکل دی. خو کوای شو انسان یو پاو دې نورمال راوړي کابل ته.
ځینې وخت داسې ویل کېږي چې شپږ برخې پولیس ډېر جدي نه دي او سالنګاري کوي او ځینو برخو کې حتی د همکاري په تور هم په پولیسو باندې لګېږي.
دا زه منم چې بعض اشخاص افراد په پولیس کې شته چې دوی نه پنجشنبه هغه پیسې هم اخلي د قاچاقبران نه. مو په دې ارتباط یو اقدام کړی دی چې دغه اشخاص افراد مو یو څو نفره ابلوریس مو تبدیل کړل دي مواد مخدر نه، نور په صدد دي کې چې دغه خلک تشخیص کو او د پولیسو د صفوف نه وباسو.
ویل کېږي چې ځینې سیمو کې پولیس خپل هم په مخدره مواد روږدي دي او د خپل هم دغې نه استفاده کوي.
دا موضوع زنه ردوم پولیسو که مو صفوف کشتا خلق چه موتاد دی باری که هم مونگه پا تصمیم لرو پلان لرم چه اغا اشخاص افراد چه موتاد دی پا ده موادو بانده آغشتا دی دا اغا پولیسو مونگه البته پا پلا یو کلینیک چه لرو پا ده کلینیک ده استخبارات و طریقه ده استخبارات دفتر ده پرافه دا اغا خلق چه کی گی اسلامی رولای کی گی چه پلاس ها و کسان مونگ دا غیو میشته که هم دا اغا متعدین ده صفوف ده پولیس نخارج کردی او زینی کسان چه قابل دیده و چه تداویشی او توسیهشی دوی بیا یو تعهد ورکی اغا همکارم مکرده
تیر اونی تاسو متعدین در طولولو پا وقتی بزین ادارو بانی غاگو کل کابل خاروالی بانی چی دادی همکاریو که متعدین در طولولو برخکی نلتا زین مسئل نشه چی مثلا پولیس دا مشکل ایجاده مزدهی موسیمو که متعدین را طول چی ویدی و آل تا جرائم هم آل ترسر کی نورم ترسر کی نور ارگان نتونه تاسو کار رضایت لاری چی اغیر خپل مسئلیت ادا کرده
اصلا تاسو ولی دل چال تا پولیس و دی ساتامی چا داکتران و اما زین برخشتا چه دلچسپی نخیده که یا بودی پا پلان که نوی نیولی چه شاروالی باید پلان که نیول شه وی او دی خال کنه کوما گختل شه وی مو محتادین تاسی ولی دلچل تا طول کلل دره در نیم سوانه فرم بود لل دی دوی اغا کورونا اغا خیمه چه جوری شه وی دی توتونا اغا پلرگه اینه پاتش شوی امر اشخاص مونگ نلرل چه اغا وشکو یا اغا دی پار امونگ وسط نلرل چه انتخالی کو دست خاص مشخص پروگرام وزارت مواد مخدر او دی مونگ معینت مواد مخدر هم پا دی مورد که نلری دلتا دوی دیر پراتفی پیسی لری پا دی بخش که چه پا دی خلکو ولگو نو دوی تا باید موتر ونی ولی شی دقا توتی دقا کوتی دقا کورنی پزانت جو کری در طول باید انتخال شی اغا جای صاف شی پاک شی جاله ونی ولی شی بند شی نو دقا دول دی پولیسو کار نده زه پخپل وزارت هم انتقاد کام چه پخپل وزارت که مادی مخدر لرم قطعا دلچسپ نیست دوی فقط وای چه مون پالیسی سازی و استراتژی و پالیسی جوړو په عمل دگر که دوی چه هم نشتا عمل دگر که طول مشکل پا پولیس ده خلاص در تو وایم چه مون که هر نوع وظیفه بخی پا مجاتی ده اغا اصلی لاره ده چه مون اغا جرائم دی جرائم پیشه ده دی قانون تطبیق ده قانون تنفیذ ده قانون ده دقا لاره ده مون نپام دی اضافی وظیفه نه مون نخطاشی ویدی سبب ده بعضی جرائمو کیگی
د کابل ولایت لامنیا قماندان سره مو زمرد همکار مرسلین ارسلان مرکا ورید او اوس هم د خاطرې نوبت دی د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکو میرمن خاتمه اتکال مخ کې د خپل میړه له خوا په نشوخته سو او اوس په یو نه دولتي روغتون کې د علاج لپاره بستری ده دا چې د خاتمه میړه ولې هغه په نشوخته کړه او اوس دې میرمن ولې د نشې پرې شغل نیت کړی دی په دې اړه زمرد همکار محمد یاست نک سره د زړه خاله کړی دی
ایران نه راغلم دلته افغانستان ته در زندگی می وصل کور می ور وخستو دوله که دونیم لکه دری لکه اغوانی پیسی می تلا می درست کور می وصل ور وخستو زیتی چه را پاتی نشو بس ناسیر و سرگردان شلو بیا مجبور شد در تریاک موز خوانن دیم غم غلط کو دا غیر ایسا دو سا پوری تریاک من اخته مشکلاتو نه کور که غمونه جنجالو نه تا کال او کال که هیچ دمی شروع کرده اول مخصری وخلو دا اول نش اقا خوادشوی نو ماغی وخلو ما نه قبل امور می مجبور کړم چې زه لار دې نشته خای مجبور یم تاسو وړي وړي ورکم سرپرست نه درینو دا مې د کاکا زوی د مور می بیا موږ د عمل نه پوی نه ونو بیا م نه غیل چې دوه څه ونو یو دوه 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 څه و څه خوچی زه دې منه عمل کیږي مشکل لال کیږي چې موږ څه خو زیات یار احتاج لپی دا رقم څه خبره مو چې دا دسی دونه zarar لري دونه اسیر سرګردان دسی منګ 50 ګرام چخص ته اوس اوغانه مصرف اول شپږ ورځې 50 ورځې کې دوه خلاص زما کوم خرڅ کړم چینارم خرڅ کړم زما باغونه ونه خرڅ کړی کور کې مې 50 دانی زمين دی یم لوتا کوم را باغونه غل مغال به کو جنگ به کو چې تاسو دا نه خوش کوی منګ زو دې کور یو لاړ ایران ته یو دلته نشته دې دوه وړ وړ دې مکتب ته ځي خو سلام مې نه دل دل چې ته چې واده او چې د می خور راغلن نه به مقابله ولې دارا دې مخ کې سره غوڅ خوم ما حساب به خراب کړی نو څه تنه په یلم به مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي هغه مور دې پودر وې پلا دې پودر وې یا می خور دې عزت پودر وې یا دې مړ پودر وې تاریخ ته و پودر لې غوي ما تسلیم نیول ز نور ناخم دې د بارش ما دې خلکو ته نه راکړي دې خلکو لې چې پودر یو تاریخ دې ما ځل کې دې غټ زخم ورځولې پله اولادونه راته و پودر نه خلاص شي یا تاریخ ته خلاص شي اولادو سره می جنگ ما سره جنگ زتی ما شمال می لګول سبق ته بيته براغلو ما دې چې مور دې تاریخ خو شر میګ پله تاریخ خو شر میګ خلاص دا عمل د پاره موږ نه قبولولو پله وروز کا ورغله مرون کور راويستل مرو شړل ویل چې ته عمل لري ماته کور ته مراد تاسو سره کومه کوم درستی پندې خرڅه ډیر مې صاحب خراب غټ وډی زتی صاحب خراب زتی رټاکان خراب زتی ډوډې نه خلاص زتی ډیر مرزونه موږ ته راپېښ کړو زتی خطرناک حالات را توپ کې مې خپلې سر مخکید وزتی هم لاسونه خو ډیر درد کو ډیر سخت درد درلود ماشومان راغ ماته به جوړول چې دا که نه وکړو موږ ته به ولې خلکو تانی را کولې خالي دغه دپاره مې تسلیم نیولی زمون ته مې څوک نه وایي سبق ووایي مکتب ته لاړ شي څوک ورته ونه وایي چې ستا مور ستا پلار پوډرې دي
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخه ته ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یوه میرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو بوتله او د هغې د خیرات ټولولو شاته څه ډول کیسه پټه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کنده یم دا وڑ وڑ بچیان را پاته دی آجی صاحب یو خیرات خوراک کنه
وکزه دادل تا چه که ایتی ناسته
کنده و بیوز لکزه یم یو خیر و خیرات دوله اما
کماندان صاحب دیماشمان تاو گورا چون را تیز بارا نوری دول پا بول هم ده خشتی دی و دوی بیا هم نره بیداره کیگی
خواه ماشمان خود چون را شوخ بی یواشی با مارم نکینی
کماندان صاحب آغا خود مالدار و خلق اولادون شوخی اولو بی کئی زما بیشر اگه ماشمان خود کمزوری دی دلوگی نه طول او راز بی
دی دوم را تیز باران که خوچ بیسه دمی پسد کی گی دا چنگ خوب ده
اوهو دی دو ماشمان خوسترگی رانی دی پرانو سترگو بیده دی
کماندان صاحب ما خودر دویل چه کمزوری شیمی دی دو دوی خوب هم دسته دی
دا څنګه خوب دی تا پر انوستر کو خوب لیدلای بی
کماندان صاحب دا د زی هر څ خورو ما خو دوی هیڅ نه بيدار کیږي بیخیل کمړی چی
دښتیا دا خو بیخیل کمړی چی وی
زمو به چرګا نه اولادونه خو په ژوندونی هم له کمړی چی وی ژوند خو دې پښتدارو خلکو دی مونږ کله په ژوند یو کې حساب یو
نو چې پمړو کې حساب یې نو څنګه ټول ورځ دلته ناشته او چغه وه نستړی کیږي او نه غیر حاضرېږي دا یو کال کیږي چار ورځ په دې چوکی وینم
نو څه وکم کماندان صاحب مجبور یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو
کور دې چیرته دی
کور نه کور نه لرم د سړک په غاړه ژوند کوم
دراغ ما وایا خامخا ته خبره شته اشرفه
بله کماندان صاحب
په دې ښځه کې خامخا ته فساد شته دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چوزیه ته بوزو
سمه ده کماندان صاحب مخکې شه
کماندان صاحب تاسو زموږ بیچارهګانه نه څه غواړئ مرسته خو نه کوئ راسره ناخته مو ځوروئ او دې ته مو ولې بیایې څه ګناه مو کړې ده
موږ ستا په باره کې معلومات لرو که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو
مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه هله پورته شه موټر ته
کماندان صاحب او دې ته مې ولې بیایې دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده له خدایه وېرېږئ خوشي مې کوي قومندان صاحب اوزر درته کوم پلاو درته غوړوم ما خوشي کوي ما خوشي کوي
راجا
السلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم السلام راځي راځي ډاکټر صاحب خیر راغلاست
خیر یو څه قومندان صاحب دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زهرا په نوم د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو
ښه نو نتیجه یې څنګه ده
دا ده قومندان صاحب ته یې وګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول موتاد شوي دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئ مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرام خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قومندان صاحب دا ده تاسو وګورئ ماشومان یوازې موتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي
څومره ګلالي معصوم او بېګناه ماشومان دي د دوی د موتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي ښه ته ودرېږه اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جوړ په خیر
اکبر خان صاحب زما سره د زهرا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلورو ماشومانو دوسیه را سره پراته ده
ښه ښه
په معایناتو کې ثابته شوه چې د زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو موتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایه توبه خدایه دا څنګه مور ده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي. زه دا دوسیه دراسته وم. تاسو مهرباني وکړئ او د څارنوالۍ مربوطې شعبې ته یې واستوئ چې د هغې لارې محکمې ته ورسیږي.
په دواړو سترګو قمندان صاحب، همداسې به وکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بولدینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.